تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د سندور امیل خبرونه واوري او د خبرونې په دومین مایک په تاسو ته د مشال ریډیو 2019 پروګرام د ځوانانو غږ وړاندې کړو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې دا غیوات خپلواکۍ ته هر ګواخ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارجمنو عملی کولو غږ کړی او ایران وایي سعودي جنگي الوتکې په یمن کې د بمباری په وخت د دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې بل ریاض سره ولاړوي. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیوادی ته سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د غیوات رستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مزاری په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور تکولو غندنه وکړل. د ریاض او تهران پر کړکیچ یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا له وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. پرونی بیان زیاتوي قابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تیرې جمعې پر سعودي عرب د ترګرې په تور یو اعلی تشی عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماخام په پیښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نلر کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلام جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نوم د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه داړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړ ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې به د 3500 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشه 200 ماشومانو ته به د ناروغي ضد ساسکي ورکوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سم حکم ورکړی چې د آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کار ګړندې کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په مقام دیوان صدر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی دی چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په حق له د جوړې غونډې مشورې پر مهال ممنون حسین ویل چې یو شان قومي نصاب جوړول او په نصاب کې خوالی راوستل د وخت ضرورت دی. نوموړي ویل چې ځوانان له تندرویتوب نه د بچ ساتل او په سوچ کې د مثبت بدلون لپاره پکار ده چې په نصاب کې مواد شامل کړل شي. د قبایلی سیمه خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اصلاحاتي کمیټه په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیر ورځ په پیښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پالو سیاستوال عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل وسلوالو د پیشین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړه او ویژه دی. وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمنی پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعودي عرب لخوا یوه قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ له میاشت راهیسې په یمن کې له ایران پلو شیعه یاغیان په نښه کوي وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي. او امریکایي چارواکي وایي په کالیفورنیا او ټیکساس ایالتونو کې د ترګرې په تور یو عراقي کډوال او بل مشکوک کس نیولې دي. پر بیګا نیول شوي درویش کلن اوس محمد یونس الجائب په جنایي رپورټ کې له ترګرو ډلو سره یو ځای جنګېدو په مقصد شام ته د تګ او بیا پلټونکو ته په دې اړه د دروغو ویلو تورونه پورې شوي دي. رپورټ وایي جائب په عراق کې زیږېدلې فلسطینی دی چې د 2012 کال په اکتوبر کې د عراقي کډوال په توګه امریکا ته ورغلی و. رپورټ وایي دې کس په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې د ترګرو ډلو لپاره د جنګېدو په مقصد شام ته د ستنېدو اراده لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به یو د موسم حال سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 2 شپېته پیسې. او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د سندور امیل وړاندې کوو. د سندور امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیالګل نسیم چې د خبر پښتونخوا د 400 یو ځوان سندرغاړی دی د هنري کارونو په اړه وره هارون پاجا د دې خبرونې کوربه دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. قدرمنو، په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې وروستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار له امله شکایت کوي، د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅې کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغو هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په 400 کې میشت خیالګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې به د خیالګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړم.
پس شو اس رنگ پکے سال
خیال گل نسیم په غږ مو د رحمت شاه سایل غزل اوریدو. نسیم وای په وړکتوب کې له ځینو کورنۍ او ستونزو سره مخامخ شو چې له وجې یې ونه شو کړی د ښوونځي زده کړې پر مخ یوسي. د ده په خبره له موسیقۍ سره یې هم په وړکتوب کې مینه پیدا شوه او د خپلو ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځایي چې دی موږ د سوابه سره تعلق ساتم زموږ کلی شوی اډه پر ملوري تعلیم
خیال گل نسیم زیاتوی د موسیقۍ مسلکی زده کړې کړې دي او لای هم د کار ته دوام ورکړی دی. د خپل اډیو البومونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویلې دي.
بیا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د سوابې سره تعلق ساتي دلته پاش نغر کې لکه مونږ یو ځای پاتې کیږو. تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. ما زما خوش قسمتي وه. بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی بچی تاسې کار دي چې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تاله پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي، نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو مینهوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي، پښتو دپاره هلې ځلې کوي. حاجی د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د اباسین صاحب، حسین احمد صادق صاحب، زبیر اسرت صاحب، شفیق الله شاداب صاحب، یا په دویم البم کې چې ما د خاطر بابا یو غزل، حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب یو نظم مې ویلو. جی
دا پر سو شو چې مزړوران وی
دونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې داونه پکې د خیبر پختونخوا د 400 دی یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندره او خبري اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیات پیسې لاس تر وړل نه دي. د په خبره یو سندرغاړي باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په خ نوم یاد شي.
زیات تر داسې مرګري وي شعر تاسو د فیمل سره غانه ول نه کوي، داسې اکدم ول تاسو پاپولر کېږي نه. زه وته اکثر د میډیا سن سره یو خبر کوم، نو یو انټرویو ما کتن هغه وی چې را پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح آ جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے ہیں. نو هغه مخ کې کانتر ته تاسو کوڅه دا غي وجه سو نه و ته وی چې دي د کلام او د کوشش نه کوي نه. نو لګوایا خوایا د خشیر وایا چې په خزه کې خلک واستای اواز خو فطری شی دی او په محنت باندې ولا بالکل ټکیږي. بیا له چې دا نو دام د بدو مې چې فطری عمل لې خو کم از کم د خ کلام انتخاب د انسان په وس کې چې زه دا سه کلام نه پېم چې زه د خپل بچو سره په خپل کور کې نشم اورېدې. زما خو خپل جیدا دغه دې چې ان شاء الله دا سه کلام به زنه وایم چې ما خپل مینوالو وی چې الکه دا دې سوي دي. حالات که هر سوي لکه داسې زما سوچ نشته چې زه د نو مکمل پیسې وګټم مثلا او زه د یکدم بس بر وخیږم. زه به خپلې هلې ځلې د خپل پښتو ژبې لپاره کوم.
نفرت د دیوانو نه ولاړوا سنت د بهار د سرو ګلو نه ولاړوا لری د نفرت د دیوانو نه ولاړوا سنت د بهار د سرو ګلو نه ولاړوا کاش تا غانداز می په غزل کې زیبلې شوې کاش تا غانداز می په غزل کې زیبلې شوې کاش چې می د سر د دې ادان جوړولې شوې پسند لائنی گنتی حیران دا سوکتا چی گلونا پیوری گی پانشان دا سوکتا چی پسند لائنی گنتی حیران دا سوکتا چی گلونا پیوری گی پانشان دا سوکتا چی دبت اسی گونگے سنگے بلال دا سوک دچی دورک پکر پا بانس پگ میں بلال دا کاش تا غانداز میں پا غزل کی زیب لے شوے کاش تا غانداز میں پا غزل کی زیب لے شوے کاش چی میں تصر دا دے یدانا جوڑ بلے شوے پپٹا خل کولا د زړګي کیسا داچ و پخپلا ټولټال داس پرلي کیسا داچیه پپٹا خل کولا د زړګي کیسا داچ و پخپلا ټولټال داس پرلي کیسا دالک د ګل دبیا بان تنها بلاړوا دا بخده خبر په انتظار د چا بلاړوا کاش تا غانداز می په غزل کې زیب لے شوې کاش چې می تصویر د دې ادا نه جوړولې شوې لا 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 لا
خیال ګل نسیم د پښتو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیوګانو له معیار هم خوښ نه دی. دی وایي خپل سندرو ته به داسې ویډیوګانې جوړوي چې په پښتنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکتای شي. یوه بله موضوع چې خیال ګل نسیم یې پریشانه کړې د ده په سندرو پرته د ده له اجازه ته د ویډیوګانو مخ ته راتلل دي.
داسې نظریې مالک پیدایش مې په داسې کور کې شوې دي چې لکه زمینداره غونته کې ټیپ کور دی زمونږ لکه غوا میخې مو ساتلي دي او بالکل سادگی زمونږ په کور کې اختیار ده. نو زمونږ په کور کې چې بالکل داسې ویډیو نشي غږېدی چې هغې کې لکه چې د کور د غږېدو قابل نه وي نو زه داسې حرکت بالکل نه شم چې لکه زه خپل ویډیو په خپل کور کې ونه شم غږولی که نه زما خپل داس چې ویډیو دی بالکل وشي او کومه طریقه چې بس سټیج زه ناست یم ما سره خپل موزیشن ناست نو زما په خیال دی کې به صرف هغه توجه چې نو ګانې ته وي نور پکې شاملول نه دي په کار خپل هم دا سوچ دی بهرحال اوس پکې داسې یو غلطه طریقه راوتې ده او بل خو زما یو خپله ګانه کته نو تاسو یقین وکړئ چې بیا ما له ډېر شرم هم راغی او ډېر زیات خفه هم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په ګانه باندې چا ویډیو کړې ده پته نه لګي چې څه شی پکې کړي دي خو لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته اسکول غواړم بس چې کم از کم دا زیاتې خو دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پراولي که نه نو کم از کم دا یو ډیره غلطه طریقه ده. زه وایم چې دا امید کړي یا خلک دا د مونږ سره خیر دی مرسته وکړي. او زما خپل ځاني دا درغاړو ته خواست دی او دا خاص دی چې خپل ویډیو تاسو په خپل روایتي انداز کې وکړي، څنګه چې په حجرو کې به مونږ ناست یو مجلسونه به مونږ کول، هغه شان به یو ډېر مزه وکړي او ډېر خوند به کړي. زما خپل هم دغه سوچ چې دغه شان ویډیوګانې به زه کوم خپل البند انشاءالله.
خیال گل نسیم وای کله بیا خو پسیمه کی کی دن کیو د نام نه پیخو هنرمندان اندیښمن کړي، نو لبل خو د موسیقۍ په محفلونو کې خلک د خپل خوخه اظهار په ډزو کولو سره کوي، چې په خبره دغه کار د هنرمندانو د لا ډېری پریشانه سبب کیږي.
صابر سبی او شیر مخ ترازی کی څنګه سپوږمې ترسو خاورې نشي پښتانه مرګ پیژني جنگ پیژني. اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او پچا باندې خو لګېده، نو جي هغې ټوپک راوالي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 ډزه. نو دا هم زه یو خواست کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سمره موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري، خپله ګویا دی، تاسو ته یو میسیج درکوي، شعر درته وایي، تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی. دا هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم، د هغې په اپوزټ ریزلټ کې مونږ صرف دا راځي ډزې کېږي یا په کې چې جنګ وشي خکه په لاره رازونه مونږ خطرې. او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د زی دویم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې، او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کې له دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي.
خیال گل نسیم وای د سیمې د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. دې په دغه لړکی د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ خو خپل دا یو سوچ و زمونږ یو ټولنه جوړه شوې و. زه د هغې تنظیم نایب صدر هم یم. زمونږ صدر صاحب دی فضل وهاب در صاحب، دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان. زمونږ په کې دا خپل کوشش و چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو لمسو نه کړ، مونږ نه یو خبر شوي چې یاره دی د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا څه مرسته کړي که نه. او دا خو بس اپنی مدد آف هغه خبره ده او ټول لګیا دي. زمونږ په کې دا یو کوشش و وړوکې غونډه کې یو سوچ مې لرلو چې زمونږ هنرمندانو کې خدا نه خواسته څوک بیمار شي یا څوک وفات شي چې د هغې دپاره مونږ د خپل فن نه د هغې مرسته کوم چې نامور دي بالکل د هغې دپاره خو به شوي مې کېدی شي. ما بل دانی نه دی اورېدلی خو کېدی شي که شوي مې خو کم دی که داسې کمزور هنرمندانو مې چې د هغې خو بالکل تو بیمار شو نو بس خپل دغه ته پراتی که نه. او زمونږ د خلکو سي همدې فن ته کاته دي لږه هنرمند چې دی نو دا یو خاص انسان الله پاک پیدا کړي. د ده سره د ډېرو خلکو مینې د ډېرو خلکو زړونه خوشحالي مونږ وایو چې دې ته حکومت خامخا څه نا څه د دې مرسته کولې. نو که زمونږ د تنظیم سره د حکومت ډېره مرسته وکړه نو دا به لکه د دې غریبانانو خلکو د دې هنرمندانو ډېره زیاته په کار راشي. مونږ کوشش کوو چې مونږ د هنرمندان ټول یو شو خو دې کې به څه کمی زه دا هم ووایم چې هنرمندانو ته هم دا یو وړوکې غونډه خاص دی چې زمونږ خپلو کې هم ډېر اتفاق نشته. نو که لږ شانتې دا مونږ یو شو که نه نو زمونږ دپاره به ډېر ډېر شي.
اوریدونکو د دیونه په سندرو امیل کې مو د خیبر پښتونخوا د 400 د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې واورېدې. د نسیم په څیر یو شمیر پښتانه سندرغاړي په دې هڅه کې دي چې د پښتو موسیقۍ د مینوالو پام خو او معیاري سندرو اورېدو ته واړوي. د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو هم د خیال ګل نسیم له دې یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو. لا غوړسته به تاسو ته اسرار الله مومن د ځوانانو ژغ خبرونه په نیغ په نیغ وړاندې کړي.
موسیقی
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشیدګۍ د خفګان څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غا کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبرې اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم کړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کارګړندې کړل شي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې شروع شي او تر 12 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې پر ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یوه غونډه کې وشوه. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډه، چارسده، ملکنډ او د کوز دیپ په ګډون په یو شمېرو سیمو کې محسوس شوې دي. او ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې دي چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنېغه
دونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ بهستی. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سغدریزۍ ځان بچ کړي. د پاکستان چارواکي وایي لدی هیواد په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللي دي. همدارز سمو دوړان د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروي کړی و. دغه څېړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او ترګری ته مخه کړی ده او ډېر ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوی دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې په کې د هیواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لزګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې زموږ میلمه دی. نبی تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. څنګه تاسو جوړي؟
بلې السلام علیکم. شکر دی تاسو استاذ اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه ځوانانو ته سلامونه وایم.
ډېره مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب که ستاسو خوښ وي خپل اوریدونکو ته په خاص توګه ځوانانو ته به خپل د ټلیفون شمیره او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. زما پوښتنه دا وه چې که ستاسو خوښه وي خپل اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیره او د سکایپ آی ډي وړاندې کړو. د رادیو ټلیفون شمیره د سکایپ آی ډي
مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 او
که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي
نشمیرې لسان سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ ته لاسرسي لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو کې خبرونه ته اغوږی ستې اوریدونکو، او نن موږ پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سغریزۍ ځان بچ کړي. تدبیر صاحب، که تاسو زما آواز درځي نو زما لومړۍ پوښتنه ستاسو نه ده چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې روانې جګړې ځوانانو ته څومره تاوان رسولې؟
بیا هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام وایم. نو دا خو ډیره ښکاره خبره ده. موږ او تاسو ګورو چې د پښتونخوا او د افغانستان په دغه سره نږدې سرحدي سیمو کې اوس نه بلکې دغه 15 کاله ځوانان او حتی ټوله ټولنه د تشدد د جګړې او په لنډه یې وایم د ناپوهۍ ښکار شوې ده. ځکه خلک راځي دلته د خپلو اهدافو دپاره، د موږ دغه ځوانان یا دا ټولنه استعمالوي د دوی نه د جګړې د اغارو د جګړې د وسایلو په توګه کار اخلي. نو دومره ځانونه یې وراړولي دي چې حتی هیڅ مشکله ده. ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو، نو یو کال کې 12 کلاسه، نو اول نه تر 12 پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به هم نه ښیو. نو په یو کال کې تباه شو. نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په 15 کاله کې یا 20 کاله کې به څومره نسلونه، څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي، آیا دا جګړه به په څومره وختونو کې بیا تقوشي؟
تدبیر صاحب، دار ته وایي چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کم روان جنگونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې؟
بالکل، د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي، ځکه ماشومان او زاړه خو د جګړې توان نه لري. همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپلو کورونو ته، خپلو سیمو ته جګړه راوړې وه، اوس لګیا دی دا نوم بدلېږي، ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته جګړې راوستلو ته لمن وهي، بلکې راوړي دا رانږدې کړي ده. نو د دې ډېره برخه، بلکې عظیمه برخه ځوانان دي، او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه، یا د بېکارۍ وجنه، او یا قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ راوړي خپلې سیمې، خپلې منطقې ته، او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي.
دا نه ته وایي چې تدبیر صاحب تاسو خبره وکړه چې ځینې د غربت د وجې نه، ځینې د جهالت د وجې نه، او ځینې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجې نه. نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینه لري؟ زه پر دې پوهنه شو.
بالکل، همدغه مینه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړې کړې وې، ځوانان هم راټول کړي وو، هغوی سره د تشدد په کمولو او له منځه وړلو کې خبرې وکړې، مشورې هم وکړې، د هغوی نظرونه هم واورېدل، قناعت هم وکړې. یو شمېر ځوانان وو هغوی دغه تشدد توجیه کولو، هغوی یو قسم بانې ورته لټولې، دلایل ورته لټول چې دا خو کار نشته، ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي، ولا دا خو غربت او ځکه ځوانان ځي بېکاري ده، یا غریبي ده، ځوانان ځي د وسله والو ډلو سره یو ځای کېږي. نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو، هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي، د هغوی دلایل قوي وو او ویې ویل صحیح که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک به وژني خپله ګېډه به ډکوي، یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي دغسې وسله والو ډلو سره به یو ځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانوي، د دوی ابادۍ ورانوي، د دوی مشران وژني، د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري، دوی به د هغوی سره یو ځای کېږي، ځکه چې دوی غریب دي. دا غربت یا بېکاري هېڅکله نه شي توجیه کېدی. همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نور دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي پیدا کېږي او هلته مري. ولې د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني، ولې دا وږی دی؟ یعنی لوږه، غریبي، بیکاري، دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی.
نو بیا څه وجه کېدای شي، څه وجوهات دي، څه سببونه دي چې ځوانان تشدد سره مینه کوي؟
سببونه دا دي چې یعنی دوی باید مقاومت وښیي، دوی باید عدم تشدد فلسفه غوره کړي، دوی باید عدم تشدد لارویان شي. ځکه صحیح ده که غربت هغه چا ته د فکر وکړي چې هغه غریب دی، هیڅوک نه وژني، یا هغه چا ته دوی پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي، چېرته کار پسې ځي، ولې هغوی د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي، هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي. نو دلته یوازې ځوانان نه بلکې د دغې سیمې سیول سوسایټي، علما، مشران، د مختلفو اقشارو خلک دا بالکل ملامت دي. دوی ځانونه په بل بل څه مصروف کوي، دوی باید راټول شي. یوازې مشران نه، ځکه هغه به ټارګټ کېږي، یوازې علما نه شته، مختلف خلک دا ټوله سیول سوسایټي ټولنه، دوی باید راټول شي، مختلفو برخونه د دې مخه ونیسي. ځکه دا پنځلس کاله باید دوی اقلن تجربه اخیستې وي، دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل. بلاخره دغه ډېرې لافې چې دوی وایي موږ په جنګ کې تکړه یو، صحیح ده، دا د دوی د جنګ توریالي، دوی ته جنګ څه ورکړل؟ هغه ځوانان چې دوی مړه شو، کورونه یې وران شو، اقتصاد یې خراب شو، وطن یې وروسته پاتې شو. دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی، دغه جنګ ریپلیس کېږي، دا نومونه ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې، او د دوی کورونو ته به بیا جنګ راځي، بیا به دوی ته قربانیان وي هره ورځ، یا د دوی په سیمو کې بم الوزي او جنګ به وي، یا د نورو سیمو نه دوی ته مړي راځي. ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي، او دا به هلته به د جنګیالیو یا د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي. نو مختلفو اقشارو ته د کار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي دپاره، د ځوانانو د راګرځولو لپاره، د جنګ نه هم سرمایه ګذاري چې دوی ته کار پیدا شي، هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، هم دوی ته د خپل مشرانو لارې وښيي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشونی دي. نو دا په کار دي موږ دا هلې ځلې باید
وکړو. تدبیر صاحب، څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي، نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه، د دوی کلی، د دوی تعلیمونه هغه لمنځه وړی شي، د دوی مشران، د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسولی شي؟ څه وایي دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه ځنو شخصي ګټو د پاره داسې هم ویل کېږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځینې وسله والې ډلې دي، هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي، پیسې هغوی ته هم ورکوي، څه وایي دغه ځوانانو ته؟
بالکل، دلته باید موږ د خپل کلچر باندې غور وکړو، په خپل دود دستور باندې غور وکړو. تر دې دمه د موږ په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي، هغه ډېر ستاینې کوي، شفایتونه کوي، او هغه ته ډېر ښه زلمی وایي. باید موږ ټول په یو وخت شو، هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي، هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي، هغوی ته باید پیغور ورکړو، هغوی ته باید بد وګورو. اول که په توصیه کې دم کورونی کې به ورته ووایو چې دا کار بد دی، که نه چې د اقلن هغوی ته په نفرت سره وګوره، ووایي دا هغه خلک دي، دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلن خپلې مټې نه استعمالوي، کار نه کوي، د ټوپک د لارې او د ماشې د لارې ډوډۍ خوري، دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم راوړي، فقط دوی خپله جیبه ډکه کړي. او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته، د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ. دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې روز د کارونو تاریخي ډېرې دي، لارې چارې ډېرې
دي،
ډوډۍ ګټي. تاسو ولیدل چې
ستاسو خبره کټ کوم، یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، سړی مشي څوک خبرې کوي، څه بول غواړي؟
السلام علیکم، علا د بادشاہ خان و بس پای الف شار هانم در سراره به مراد.
الف شاه صاحب ستړي مشي او څنګه یو څه پښتنه لري څه به ویل غواړي
بس اسرار علم صاحب ستا مل مات او ستا سلامونه کوم بس پښتنه مې هم ده دا نظر مې هم ده زکه چې ډیر ملکونه هم غریبان دي آیا ملیان چې کوم دي اغا څنګه تقریر وکي لکه په جماعتو کې د ځوانانو جزبو سره یا د مذهبي په اړه لکه دغه ځکه څنګه په نورو اسلامي ملکونو کې تقریرونه کیږي دغه شانتي تقریر په کار د ځوانانو دپاره او کنا د جهاد تقریرونه په کار دي او دویم تپوس اس میں تنا داغ دے چدی پزوانانو دفارا د مور او پلار تربیت څومره مهم رول لوبولیش
ډیر زیات مننه تاسو نه لبشا صاحب تلبیر صاحب تاسو بر دوی پختون اوریدل وی څه به ویل غواړ
دغه کوازی کی د عرب امارات نه ټلیفون کړو خو راګي لک ضرورت کومه
یو پختون خو دا وا چې د کم جمعهتونو مولیان دی هغوی سره لوبولیشي او دویم پختنه دا وا چې کوم مور او پلار دی هغه سره لوبول شي
وا مخکې هم وی چې د مختلفو قشرونو خلک اغه د سیول شایتي مربوط خلک دی د جماعتونو خلک دی حتی د تبلیغ والا ډلې دی نور مسلمانان دی مو بارو سوخه خلک دی دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې نشي نور دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د هغوی لږ زندگی برابر د کاروبار ځان ته جوړ کړي هغوی باید دې ته توجه وکړي دلته داسې ټولنې جوړې کړي داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانانو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو لپاره تبلیغات وکړي کار ورته وکړي اکثره ملایان یا دیني علما زمونږ هغوی جذباتي خبرې کوي ځوانانو ته داسې نه وایي چې آیا د بل وژنې کې ډوډۍ ده یا پدغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته کوم کافر شته دی یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ که چېرته دوی خو څوک دی شوقیانې د دې وطن نه د بهر ورته تلا شي نو دلته خو ټول مسلمانان دي غریب خلک دي خپل ژوند کوي دوی ولې ژوند ته نه پرېږدي ولې دوی ته جګړې راوړي دا خو مسلمانان دي یعنې دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي که په ښکاره نه وي په نورو لارو پټو پټو طریقو باندې به خلکو ته وایي دا خبره چې زه له عامه شي دا چې خولې ته ورسېږي به ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه دی د حجرې د لارې نه دی راډیو دی اخبار د لارې دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی دا زمونږ په ټولنه کې مردود دی او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی دغه ځوانان چې موږ په د هېواد نه بهر دي هغوی باید د دې خپل وګړو له ډېر کم کم میاشتې کدوی دا سرمایه ګزاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی صاحب
ځوانانو ته اشتار نیس کې وزل سر را ټولې دي
موږ سره یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کوو اصلي مشي
خوشاله اوسه السلام علیکم اسلام محمد چتا تا او تاسو نعمت سلامونه وایم
وعلیکم السلام رو څوک خبرې کوي څه بول غواړي
زه محمد سلمان خل خبرې کوم اسلام محمد صاحب یقینا دا ډیر ښه موضوع باندې خبرې کوي خو ما به ځین کې اوسه خبره را نه ما د زلي تاسو سره شریک کړم
ډیر مننه بو استاد نه ښه
او اسلام محمد صاحب لکه کوم زمونږ ځوانان چې د دهشتګردۍ طرف ته ځي یا سختري طرف ته یا وي چې کوم اصلاح څه ده نو زه دې نیلم سره دا خبر شریکوم چې زه خو لکه دې لویه وجه زمونږ مشران لکه کسرواره غړم خام
ښه
او هغه مشران چې کوم چې نه تعلیم و نه خپل پکې تربیت دی وي سوې و نو دغه اولادونه هم نن سبا دغه مطابق باندې بس دغه د سختري طرف ته توجه کړي دا که زه دا وایم چې یو تعلیم یافته پلار بچی چې کوم د کاغذ ته وګورې نو ته یقین وکړه چې هغه به ښه په آرام زندگی تیروي او هغه پلار وال بچیان چې کوم هغه ته د اصلي شوق ورکړی دا هغه باندې اصلي زده کړی دا اول به زه ځان خبره وکړم چې ځکه ما باندې خپل هم پلار د اصلي اصل په لسو کالو عمر کې ما باندې زده کوله خدای الله فضل ده چې ما له اصلي سره هیڅ شانته شوق هم نه و
ښه ډېر زیات مرنه ښه
خوشاله اوسه او کله دې نظر واچي زه وایم چې دا ټول قصور د موږ د هغه مشرانو چې کوم د تعلیم او حکومت پړو
سم ده مننه تاسو نه تدبیر سپ تاسو به دې خبر اوریدلی وي چې دا وي ما ته خپل پلار وصله راکوله ښه
بالکل وام ورید ګور دا خو پته خبره نه ده پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري وصلوال ته ډېر په ښه نظر ګوري همدغه ادیبان لوستي خلک ورته شعرونه جوړوي، شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زاریږي. نو دا شته دی، دا مشکل شته. ورسره لکه دی ور چې بې سواده همپل خلک دي، نوشی د زموږ ټولنه خو اکثریت همپل دي. نو دا ټول خو څنګه کړو؟ د دې ټولنې نه بېلېدای شو او نه داسې کولی شو چې ټول په زوره اوس دوی لوستي کړو. ولې خبره دا ده چې دوی ته باید قیمت ورکړو. په تېر ملامتې وبلې په مشرانو په هېچا نه چې راتلونکي لپاره موږ څه کوو. آیا دوی دغه ټولنه هماغه د تېرو لسو کلونو ته راکاږو که نجات ورکوو؟ نو د نجات لارې همدغه دي چې هر ځوان، هره ټولنه داسې سینفي اتحادیې باید جوړې شي او د ټولو اتحادیو اهداف همدغه وي چې موږ د تشدد ونیسو. نو د که د هرې لارې نه وي، زموږ شاعر باید د تشدد نه ډک شعر ونه لیکي، زما هنرمند باید د تشدد نه ډکه سندره ونه وایي، زما ملا باید د تشدد نه ډک تبلیغ او تقریر ونه کړي، زما مشر باید په جرګه او مرکه کې د تشدد نه کار وانخلي. او دې ته باید کار وشي. دا د ټولنې اخلاق او کلچر باید دې طرف ته راواړو د عدم تشدد فلسفه غوره کړي، او د عدم تشدد فلسفه کې زموږ ګټه زیاتې.
اردوونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. د مشالې ډیو د ځوانانو خبرونه ده. نن پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولی شي چې له تشدد او سختګریزۍ ځان بچ کړي. یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو. اسړي مشي څوک خبر کوي؟ د کوم ځنه
قربان دي شم ممن صاحب، مسافر در سره هم تاسو او د صدرمن میلمه ته پټور د پښتنه مینا سلامونه ونی کړل.
اسړي مشي مسافر ورور د سعودي نه څه بویل غواړي؟
قربان دي شما، بس وای بس غوړی ستون دي لرو د بانو کې خو خدای دی وکي چې دا ستون جان شي. په اولنۍ پښتنه ودا اولی منګه مشران دومره کمزوري دي چې ځوانانو ته داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي. منګ ولې داسې پیغام نه لرو؟ دومره پښتنه مداد هغه پلاران چې کوم نه دغه ځوانانو نه تر دغه لارو نه ګټه اخلي او د جنگ لپاره حسین هغه پلاران هغه مشران پښتنه نه تی کوي، هغه زی یو ناوړه ګټه راوړي، هغه پلار ورته شابسی وایي. هغه پلارانو ته د ورور کوم پیغام لري؟ باید چې هغه پلاران د خپلو اولادونو سره کومه داسې رویه وکړي چې هغه جنگ ته مخه ونه کړي او د هغه باندې لاس راتېر کړي، د ګټې تمتې ونه کړي، ګټه د قلم او د کتاب د لارې ترېنه واخلي. ډېره مننه کوم قربان.
ستاسې نه مننه. نبی صاحب، که تاسې دوی پښتنې اوریدلې وي نو څه ځواب ورکول غواړي؟
د ورور نه مننه. زمون مشان مطلق ملامت نه دی، ځکه تاسو د اول چې د غادي تشدد د افراطیت جګړې راتلی نو اکثر زمون خو مشران ټارګټ شو وکړل شو. دا جګړې د وطن نه د سیمې نه د باندې پلان کیږي، ډیزاین کیږي، بیا راځي دلته تطبیق کیږي. دلته هغه څوک چې د دې جګړو خنډ وي هغه وژني، په هر رقم تروریزم هم دوی ته وایي، ترهګري او دهشتګردي هم دوی ته وایي چې ستا یو ښه مشر ووژني. وزیر اخباره کی بل مشر به جرأت نکوي، نو یوازې په مشرانو نکیږي. هیڅ پلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغه سې یو بې هدفه او نامعلومه جګړه کې مړ شي. هیڅ پلار هم دا نه غواړي. ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نه شي ویلی. نو اوس دې څه دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي، اقلا لږ په امن کې دي، د هغوی د خوانه باید هغو سیمو تهشي چې هلته جګړې وي. مثلا کلي د پښتونخوا یو پېښور امن دی، باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی او په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر کې دې جګړې وي. د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي. که څوک د باندې دي، د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی د باندې نه جوړ شوی او راځي او موږ او تاسو دلته تطبیق کوي. موږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو، خپل ځوانانو خپلې ټولنې ته نجات ورکړو؟ څنګه کولی شو ځوانانو ته اوادنس یا دوی ته پوهاوی ورکړو؟ د دوی ذهنونه تنویر کړو چې وروره دغې کې موږ او تاسو تبا کېږو، د دې خلکو ملاتړ مه کوئ. باور وکړه په هره سیمه کې چې پوه شوه چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي، دلته هغه څوک چې خپلو ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جومات ته نه راوړي، دلته د ما سره ټوپک نه اخلي، بیرته نه ورځي، بیا بلې خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي. خو اوس دا ده چې کار دی خلکو کې هم شته دی چې ټرورست ډله راغلي نه وي، دوی به کور کې چې ښه پخ کړي وي هغه به هغه به ور روان کړي، خپل بچیان نه دي پرېږدي، دوی کریډیټ کارډونه ورته اخلي، دوی نور مصارف ورکوي، د نورو ځایونه ورته چندې راوړي، پیسې ورکوي او هغه نازوي. نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی لپاره د کار کېدو فضا برابروي. دغه فضا څنګه کولی شو چې موږ دهشتګردۍ لپاره دا فضا برابره نه کړو بلکې مخه یې ونیسو؟ دا یوازې هغه خلک نه شي کوي چې هغوی په جګړه کې سوځي یا د هغوی غضب قدمشانې لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي، دوی جرأت نه کوي. د باندې نه باید موږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی د تدبیر صاحب دوی سره هم خبره کوو. یو بل اردن کې دوی سره هم خبر کو اسړي مشي څوک خبر کو څه بول غواړي؟
وعليكم
وعليكم السلام.
سلام يا مل ماده سلام کوم.
وعليكم السلام مننه تاسو نه څه بول غواړي رو او کوم ځنه خبر کو؟ سلام
ها داخل کړه اسلام کوپر ځنګ دا کنه داخل کړه چې یو کې نه تل کوپر سره ځنګ ځای دی کنه.
اها
او خدای ته دا خبر څه دي چې ټول خبره کول درته صحیح کنه به ټول خبره پیدا نه کوته نه
ها ها
لکه دا اسلام کو پر ځای لدا په ټول د نیو کې چې یوټیوب
تدبیر څه بخری شي بي دی او دوی د پښتون هم داسې دا نو څه جواب ورکول غواړي؟
هغه پښتون هم دا چې اسلام کو پر ځای دی نو ما مخکې مو چې په وزیرستان کې اوس کوم کله کافر دی چې تاسو په بل مخ واړو یا په خیبر دی چې په بازار کې کوم کلی خلک اسلام پرې خیر دی چې موږ په دغه حال ته ورسول. بل دا چې اقلا موږ دومره فکر وکړو چې دغه جګړو کې موږ مسلمانانو ته زیان ورسو، په ځانګړې توګه موږ پښتنو ته زیان ورسو، که موږ کافر ته زیان ورسو، نو هغه بې هدفه جګړه چې بېرته موږ ته زیان رسوي دی، ما اسلام ته زیان رسوي، دی ما دین ته زیان رسوي، ما تبا کوي، نو آیا دې ته موږ څنګه جهاد ویلې شو؟ دا څنګه موږ د کفر سره دا خو موږ خپلو کې لګیا یو کنه؟ بلکې موږ تاسو څوک دي دا غلطه چې کافر دي؟ دا بل دي چې دوی دي نو اقلن کوي او خیا سره فکر وکړي چې په دغه جګړه کې د سیمو ته څومره تاوان ورسېږي، دا کفر ته ورسېږي که موږ ته.
ها تدبیر صاحب اخری شی بی دی او یو یو پښتنه دا هغه دغه چې تاسو څومره خبرې وکړلې د غرنګ تاسو دین وړاندې کمپاین چلولې دي پر دې سربېره په پاکستان کې یو شمیر ټولنې لګېری، په افغانستان کې چې د سغدری زین د ځوانانو داړول لپاره لګې دي کار کوي، خو دې هر څه باوجود دغه ټلیفون تاسو واردو نو څه وای اخر کې څه پیغام لري ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو ویلې چې نو نمونه مانی وسلوال للی مخه ترازی او هغه ځوانان خپل لیکو تاړي، نو اخرې پیغام تاسو څه دی ک دې وخت کې دغه ځوانان ځان ونه پیژندنو ځان ته خپل سیمو ته به څومره توان ورسي؟
بالکل، یعنی اخرې پیغام د ماده ده چې دا جګړه زمونږ نه ده، باور وکړه دا جګړه د مسلمانانو نه ده، دا جګړه د کفر او اسلام نه ده، دا د مختلفو سیاستونو د پاره جګړې د سیمې نه د باندې پلان کیږي او راځي. دلته موږ تطبیقول کیو، موږ د دې جګړو امپلیمنټران یو. دماغ ته ځوانانو دا دی چې تاسو اقلا د دې 15 کاله ډېر مخکې موضوع د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چاته ډېر زیان واړو، او هیڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک را ونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي، د هغه ژوند ښه شوی وي، بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړي. نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپل او خپل ټولنه هم د دغه د دنیاو نو جګړو نه وژغورو، او نور موږ د پردیو ملاو نه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو. همدغه پیغام دی. او یوه خبره بل هم کوم چې موږ هم دا کمپاینونه کړي دي،
ډېره زیاته مننه تدبیر صاحب
تشدد کلچر رایج او قوي کو،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د ټولریز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل موږ سره ټلیفون پکړ خو اردن کوم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت پاتره سی خپل قربای سره لمته اجازه ورکړي د لا پامن
پلار ولی سوچ خو مشتا ستاسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوار وزار ولی پس ملار